de Mini Pérame.
زما ګران اوریدونکو السلام علیکم زم تاسو خور ملیکا زما له طرف نه د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یئ او سپناستی زموږ دا پروګرام به وری
او زم تاسو خور هما زما د طرف نم د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه یو ځل بیا مال دا مکراکا چې دلته راشم او تاسو سره د ریډیو په ذریعہ باندې خبرې اترې وکم زما یقین دی چې ستاسو به دا نننۍ خبرې هم ډېرې خوښې شي او د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړئ.
ګرانو مینهوالو، نن موږ غواړو چې تاسو سره د مشرانو یعنی د زیات عمر خلکو په حق لبانې خبرې اترې وکړو او د دې نه علاوه موږ به تاسو سره د شمعون او حنا په حق لم خبرې اترې کوو چې ذکر یې په کتاب مقدس کې شوی دی. نو تاسو تر اخیره پورې زموږ دا پروګرام ښه په غور سره واورئ.
خو که تاسو په څه خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ او یا سه مشوره را کول غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. تاسو په دې باندې موږ له صرف مسکال راکئ، موږ به پخپله درته ټیلیفون وکړو او خبرې به درسره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 001 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2.
ګران اوریدونکو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ او لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې نن به موږ تاسو سره د مشرانو په حق لبانې خبرې کوو، نو زه به تاسو ته د خپلې نیا خبره وکم. اوس د هغې عمر لس کم سل کاله دی. هغه واقعي چې ډېره زیاته بوډۍ ده، خو د دې په باوجود هم خدای پاک هغې له ډېر ښه صحت ورکړی دی او صحتمند ژوند تېری.
ملکې، واقعي چې هغه خو ډېره بوډۍ ده. موږ خو اکثر دا سوچ کوو چې یو کس د شپېتو کالو نه ووړي نو بس هغه بوډا دی، خو داسې نه ده. ډیر خلک داسې شته چې خدای پاک ولې ښه صحت ورکړی دی او د شپېتو او د اویو کالو عمر کې هم خپل کار روزګار کوي او خوشحالۍ سره ژوند تېروي.
بالکل، همام داسې ده. یو څو ورځې مخکې ما خپلې نیا سره خبرې کولې. ما ته نه دا تپوس وکړو چې نیا دا راته ووایه چې د بوډاوالي فایدې څه دي او نقصانات یې څه دي.
نو ملکې، هغې څه جواب درکو؟
خو ما خور هغې جواب راکو چې د بوډاوالي خو ډېرې فایدې دي. کله چې څوک بوډاوالي ته ورسي، نو د ژوند نه ډېر څه زده کړي او ډېره تجربې شوي، بیا ورته دا معلومه چې د وړو وړو سیزونو دپاره به نه پریشانه کیږي. زمانیا ماته دا مووي چې په بوډاوالي کې به ته ژوند ډېر په آرام سره تېرې. تا ته به دا اندازه یي چې خپله غصه او جذبات به څنګه کابو کې ساتي، خپله رویه به څنګه نرمه ساتي، او نه به لکه د ځوانۍ د وخت په شان هر وخت کارونو پسې په منډې. انسان چې بوډا شي، نو بیا به ته دومره د منډو تړو ضرورت نی، او نه ورته د دې ضرورت چې ټول کارونه وکړي. بلکې کله چې زړه نه غواړي، نو هغه وخت یو کار د پاره انکار هم کولی شي او دا ویلی شي چې نه زه دا نه کوم، ځکه چې بیا د انسان په زړه کې دا تلوسنی چې هر څه حاصل کړي. بس څه چې ملاویږي په هغې شکر کوي او خپل ژوند په آرام او سکون سره تېروي.
ملکې، کله کله دا ښیي چې موږ هم دومره مصروفه نه یو او د آرام د پاره راسره وخت وي.
خو هما خورې، زمان یا ماته ووي چې د بوډاوالي نقصانات هم شته. کله چې انسان بوډا شي، نو بیا لکه د مخکې په شان په وجود کې طاقت پاتې نه شي. کم کار به چې په ګینټه کې کولو، نو بیا په درې ګینټو کې کوي، او یا کیدای شي چې اغاړو هغه کار ونه کړی شي. په بوډاوالي کې ځینې کارونه کول ګران شي. زمان یا راته ووي چې بې شکه بعضې وخت زه د نورو نه مدد غواړم، ځکه چې هغه کارونه زه پخپله نشم کولی او نه د مخکې په شان نورو خلکو سره تعلق ساتلی شم، بلکې اوس زه په تنخواهۍ کې زیات وخت تېروم.
ملکې، دا خبره بالکل رښتیا ده. ما داسې ډېر خلک کتلی دي چې په بوډاوالي کې بیخي یوازې شوي دي او ډېر بې اثرېم وي.
هو، ما ستا خبره صحیح ده، خو زمان یا ډېره تکړه او صادقه ښځه ده. د هغې ایمان په خدای پاک باندې ډېر زیات مضبوط دی. هغې ما ته ویلي دي چې کله هغه یوازې، نو بیا به سره د کتاب مقدس لوستو دپاره او د دعا کولو دپاره ډیر وخت وي او هغې دا مې زده کړي دي چې په هر حالات کې به خوشحاله پاتې کیږي او څه چې ورسره دي په هغې به صبر کوي او چې کله هغه یوازې وي نو ردې دپاره مغه د خدای پاک شکر ادا کوي او خوشحالۍ سره خپل ژوند تیروي. زما نیا زما دپاره یو ښه مثال دی او چې زه بوډۍ کیږم نو زما یقین دی چې زه به لکه د خپلې نیا په شان د خپل ژوند اخیري کلونه ښه طریقې سره تیروم.
ملیکې، ډیره مننه چې تا موږ سره د خپلې نیا په هکله خبرې وکړې. هغه واقعي چې ډیره حوصله منده او ښه ښځه ده. د هغې په هکله چې خبرې واورېدې نو دې سره راته ډیره حوصله مېلاو شوه. ګرانو مینهوالو، کیدای شي چې ستاسو په کور کې هم څوک مشران یا بوډاګان وي، یا کیدای شي چې ستاسو خپلوانو کې څوک داسې وي، یا ستاسو چمګاوند کې داسې څوک وي. خو یاد ساتئ چې تاسو هم د بوډاوالي طرف ته روان یئ. نو د دې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ آیا تاسو دا خواهش لرئ چې ټول عمر ځوانان یئ او بوډاګان نشئ، او که نه تاسو اوس بوډاګان یئ؟ زما ملګرو، اوس یو وړه شان دم اخلو او دا موسیقي اورو او بیا واپس راځو او درسره نورې خبرې م کوو. نو تاسو د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ.
گران اوریدونکو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر آلئ. نن موږ تاسو سره د بوډاوالي په هکله خبرې کوو. رس پر رس زموږ عمر زیاتیږي او بوډاوالي طرف ته روان یو. ځینې کسان عمر زیاتېدو سره خوشحالیږي، خو ځینې کسان د عمر زیاتېدو نه یریږي.
بالکل ملیکې، هم داسې ده. ځینې کسان داسې چې د عمر زیاتېدو په وجه د هغې په رویه کې بدلون راځي، په وړه وړه خبره غوسه کیږي، ګیلې او شکایتونه کوي. اکثر داسې وایي چې زه اوس دا کار نشم کولی، دا کارونه زما دپاره ګران شوي دي، مخکې به مې ډېر اسانۍ سره کول. موږ اکثر دا خبره م کوو چې د مشرانو خوی لکه د ماشومانو په شان شي، په وړه خبره خوشحالیږي او په وړه خبره غوسه کیږي. نو د هغې په رویه کې دا بدلون په دې وجه راځي چې مخکې هغې خپل ټول کارونه اسانۍ سره کولی شوه او د چا محتاج نو، خو اوس هغې داسې نشي کولی. نو په دې وجه هغې له غوسه ورځي او مایوسۍ.
خو زما ملګرو، ځینې کسان داسې دي چې هغې په بوډاوالۍ کې هم ډېر خوشحالۍ، هغې خلکو سره وخت تېرول نه مزه اخلي او دغه سیزونو او کارونو په لټون کې کمو سره چې ورته خوشحالي میلاویږي، هغې د نورو خلکو دپاره د برکت سبب ګرځي. نو زما رونو او خویندو، تاسو څه غواړئ چې ستاسو په بوډاوالۍ کې ژوند څنګئ؟ د ګیلو او غوسې نه ډک، او که نه د خوشحالۍ او سکون نه ډک؟
زما ملګرو، موږ د ملیکې دنیا خبرې واورېدې. هغې وویل چې کله یو کس بوډا شي نو د دې ډېرې فایدې هم شته. نو په کار دي چې موږ د هغه فایدو په هکله سوچ وکړو، ځکه چې زموږ څومره عمر زیاتیږي نو بیا زموږ وجود هغه شان کار نه کوي څنګه چې ځوانۍ کې کولو.
زما ملګرو، ماته پته ده چې دا کار ډېر ګران دی. چې کله یو کس هر څه پخپله کولی شي او بیا داسې عمر ته ورسي چې هغه بیا خپل کارونه پخپله نشي کولی، د هغه چال چلن او کارونه په کلاره شي. او ځینې کسان داسې هم وي چې په بوډاوالي کې خپل زیات وخت یوازې تېروي، نو د دې هر څه په وجه باندې د یو کس په رویه کې بدلون راتلی شي.
زما ملګرو، که چېرې موږ صرف دې ته سوچ وکړو چې د بوډاوالي څه څه نقصانات دي، یعنی هغه کارونه چې موږ یې نشو کولی، نو یقینا چې موږ به کله هم خوشحاله نه یو. خو که موږ دا فیصله وکړو چې د خپل ژوند نه به مزه اخلو او څومره چې ممکنه وي، نو خوشحاله یو آرام سره به خپل ژوند تېرو، نو دومره به زموږ ژوند آسان او د خوشحالۍ نه ډکي.
زما ملګرو، دام ضروری ده چې تاسو په بوډاوالي کې هغه کارونه وکئ د کومو نه چې تاسو مزه اخلئ، هغه کارونه چې تاسو مصروفه ساتي. تاسو د کتاب مقدس لوستنه کولی شئ، یا تاسو هغه کارونه هم کولی شئ د څه په وجه باندې چې ستاسو ورزش کیږي، ځکه چې ډاکټران وایي چې ورزش ستاسو د صحت دپاره ډېر ښه دی. دا صرف ستاسو صحت دپاره نه، بلکې ستاسو ذهن دپاره هم ښه دی. بې شکه چې ځینې مشران ډېر ورزش نه کوي، خو څوک چې ګرځېدی شي نو په کار دي چې هغوی څه نه څه وګرځي.
زما ملګرو، دا سوچ مه کوئ چې تاسو بوډاګان یئ، نو په دې وجه تاسو څه نه شئ کولی. کله چې تاسو د نورو خلکو مرسته کوئ نو دې سره به تاسو په خپله هم خوشحاله یئ. بې شکه چې د دې بنیاد ستاسو په عمر او په صحت باندې دی. خو ما کتلی دي چې داسې ډېر مشران شته چې هغې اوس هم د خلکو دپاره ډېر کارونه کوي او د هغې دپاره د برکت سبب ګرځي.
زما رونو خویندو، که چېرې ستاسو نوسی وي او ستاسو بوډاګان یې، نو تاسو د هغې خیال ساتلی شئ. دې سره به تاسو مصروفه یې او د هغې مور پلار ته به مدد میلاویږي. او یا که داسې بل څوک وي چې د هغې د ماشومانو خیال ساتلی شئ، نو دا به ډېره ښه وي.
بلکل ملکې، هم داسې ده. زه چې کله دلته راځم، نو کله زما مور او کله زما خواښې زما د بچو خیال ساتي. دې سره ما ته ډېره مرسته میلاویږي. او موږ ته پته ده چې مشران ډېر هوښیاري، هغوی د خپل ژوند نه ډېر څه زده کړي، نو موږ هم د هغوی نه ډېر څه زده کولی شو او ښه نصیحت ترې حاصلولی شو. ځکه چې موږ اکثر د خپلو مشرانو نه مشوره او نصیحت اخلو، نو دا څومره ښه خبره ده چې زموږ مشران زموږ مدد کوي.
گرانو مینوالو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالی. لږ سات مخکې ما تاسو ته د خپلې نیا په هکله وویل چې هغه څومره بوډۍ ده. هغې راته دا وویل چې د بوډاوالي یو فایده دا ده چې موږ هغه خلکو ته هم نږدې شو چا سره چې مخکې موږ نږدې نه یو. زما نیا خپلو خپلوانو او خپلو ملګرو سره د وخت تېرول نه مزه اخلي، په شریکه خندا او خوشحالي کوي او یو بل دپاره دعا کوي. د خپل زړه حالات، خپل مشکلات او خپل خوشحالی یو بل سره شریکوي او د خپل زړه ټول حال یو بل ته وایي.
ګرانو مینهوالو، کله چې زم مشرانو سره ملاویږم، نو دا محسوسوم چې خدای پاک هغوی له څومره پوهه او حکمت ورکړی دی. هغوی د خپل ژوند نه ډېر څه زده کړي، نو زم د هغوی نه ډېر څه زده کوم او ما ته ترې برکت ملاویږي.
نو زما وروڼو او خویندو، تاسو کله هم داسې سوچ مه کوئ چې تاسو بوډاګان یئ او د ځوانانو سره ملګرتیا نه شئ ساتلی. زما ملګرو ډېر بوډاګان داسې وي چې هغوی خپلو نورو بوډاګانو ملګرو سره وخت تېروي. که ستاسو عمر زیاتیږي، نو دا به ښه وي چې تاسو د هر عمر خلکو سره وخت تیر کوي، که ځوانان دي که بوډاګان، ځکه چې هغوی ستاسو نه ډېر څه زده کولی شي.
ګرانه مینهوالو، دا به څومره ښه وي چې مشران ځوانانو سره او ځوانان مشرانو سره ملګرتیا وساتي او د یو بل نه زده کړه وکړي. ملکې، زه غواړم چې ته د خپلې نیا په هکله موږ سره نورې خبرې وکړې. موږ د هغې د ژوند نه ډېر څه زده کولی شو.
هو ما خورې، زه د خدای پاک شکر کوم چې زما نیا صحتمنده ده او هغه ټول کارونه پخپله کوي. هغه خپله کوټه پخپله صفا کوي، کله کله اخلی پخلیم کوي. د دې باوجود چې هغه لس کم سلو کالو ده، خو بیا هم هغه د خپل ژوند نه مزه اخلي. او زه چې اکثر خلکو ته دا خبره کوم چې زما نیا په دې عمر کې هم ټول کارونه پخپله کوي، نه هغې ډېرې ران شي او راته وایي چې نه داسې نشي کېدی.
ګرانو مینهوالو، تاسو موږ ته د خپلې علاقې په هکله ووایئ. ستاسو په علاقه کې د بوډاګانو ژوند څنګه وي؟ آیا هغوی تاسو سره یو ځای اوسیږي او که نه تاسو نه جدا اوسیږي؟
زما ملګرو ما کتلی دي چې زموږ په معاشره کې خلک د مشرانو ډېر عزت کوي، خو داسې خلک مې لیدلی دي چې هغوی د مشرانو خبره نه اوري او سوچ کوي چې هغوی نه پوهیږي. نو زما ملګرو، ستاسو په علاقه کې خلک د مشرانو سره څنګه سلوک ساتي؟
ګرانو مینهوالو، ستاسو ډېره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یئ. نن موږ تاسو سره د هغه چا په هکله خبرې کوو چې عمر زیات دی او بوډاوالي ته رسېدلی دي. زما یقین دی چې دې خبرو نه برته ډېره مرسته ملو شي.
خو زما ملګرو، اوس موږ غواړو چې د کتاب مقدس نه د هغه دوو کسانو په هکله باندې سره خبرې وکړو چا چې خدای پاک سره مینه لرله او بوډاوالي ته رسېدلی وو. ګرانو مینهوالو، د نن نه تقریبا 2000 کاله مخکې، کله چې عیسی مسیح دنیا ته راغلی و، نو په اسرائیلو رومیانو حکمراني کوله. هغوی ګورنران او سپیان مقرر کړي و او د خلکو نه ډېر محصول اخیستو. ځینو کسانو فیصله وکړه چې د رومیانو په شان ژوند تېرول شروع کړي او د هغوی ملګري شي. خو د ځینو خلکو د امیدو او دعای کوله چې خدای پاک په خپل هغه مسیح رالیږي د چا چې وعده کړې ده او هغه به دوی د رومیانو نه آزاد کړي.
زما ملګرو، داسې ښځې او سړی مو چې خپل ژوند د خدای پاک ته وقف کړی او د زړه نه په هغه باندې ایمان ساتلو، هغې هم د امید لرلو او د وای کوله چې دا خاص خلاصونکی به د اسرائیل خلک آزاد کړي چې د زړه نه خدای پاک سره مینه وکړي او د هغه تابعداري وکړي. نو ګرانو مینهوالو، راځئ چې اوس دا کیسه په کتاب مقدس کې د لوکا د کتاب دویم باب نه وورو.
زما ملګرو، د لوکا په کتاب دویم باب کې داسې لیکلی شوي دي: په هغه ورځو کې په یروشلم کې شمعون نومي یو سړی و. هغه ریښتینی او پرهیزګار و، څوک چې د بني اسرایلو د بچ کېدو په تمه و، او د روح القدس نه مامور و، او روح القدس هغه ته دا پیغام ورکړی و: تر څو پورې چې تا د مالی خدای مسیح لیدلی نه، تر هغې به ته نه مرې.
نو هغه د روح القدس په هدایت د خدای کور ته رالو، او کله چې د عیسی مور پلار هغه ماشوم عیسی دننه راوړو چې د شریعت په مطابق خدای ته وقف کړي، نو شمعون هغه په غېږ کې واغستو او د خدای پاک سنه یې وویله، او داسې وویل چې اه مالکه، نن ته خپل خادم د خپلې وعدې په مطابق په سلامتۍ سره رسختې، ځکه چې ما په خپلو سترګو ستا هغه خلاصون ولیدو چې تا د ټولو قومونو په وړاندې تیار کړی دی. هغه به د غیر یهودیانو د پار رڼا وي، او بن اسرائیلو ته به جلال ورکي.
د ماشوم مور او پلار هغه خبرو ته ګوته پخوله و، کومې خبرې چې د هغه په هکله ویلی شوې. بیا شمعون د هغه د پاره برکت غوښتو، او د هغه مور مریمې ته وویل چې دا ماشوم په اسرائیلو کې د ډیرو د بربادېدو او ابادېدو د پاره مقرر شوی دی، او د خدای پاک د طرف نه داسې نښه ده چې ډیر خلک به د هغه مخالفت کوي، ځکه چې د ډیرو خلکو د زړونو پټ خیالونه به ښکاره شي، او د غم په وجه به ستا حال داسې وي لکه ستا زړه چې په توره وهلی شوی.
په دغه ورځو کې د عاشر په خیل کې حنا نومې یوه پیغمبره وه، څوک چې د فنو ایلور وه. هغه ډیره بوډۍ ښځه وه، او د واده په اووم کال کونډه شوې وه، او بیا د څلور اتیو کالو پورې کونډه وه. هغې د خدای د کور د تلو راتلو پابندي کوله، شپه ورځ بې روزي ساتلې، او دوا به کوله. نو په هغه سات هغه راله، او د خدای پاک شکر یې وکړو. نو هغې هغه ټولو خلکو ته د هغه ماشوم په هکله خبرې وکړې چې د یروشلم د ازادۍ په انتظار و. هر کله چې یوسف او مریم د خدای د شریعت په مطابق هر څه پوره کړ، نو هغوی په ګلیل کې خپلې خارې ناصرت ته واپس شول. نو دغه ماشوم لویدو قوت او حکمت یې مونتو، او د خدای پاک فضل ورسره و.
نو ګرانو مینهوالو، تاسو به اورېدل چې هغه ماشوم څوک و. هغه عیسی مسیح و، ځکه چې بی بی مریم او یوسف هغه راوړی و چې خدای پاک ته وقف کړي. هغوی ته واقعي چې دا پته وه چې هغه د یو خاص او جدا مقصد دپاره راغلی دی. نو ګرانو مینهوالو، تاسو به اورېدل چې شمعون د هغه په هکله څه وویل.
ګرانو اورېدونکو، شمعون د هغې دپاره برکت وغوښتو، او بیا بی بی مریم ته ووې چې دا ماشوم په بن اسرائیلو کې د ډیرو د بربادېدو او ابادېدو دپاره مقرر شوی دی، او د خدای پاک د طرف نه داسې نښه ده چې ډیر خلک به د هغه مخالفت کوي، ځکه چې د ډیرو خلکو د زړونو پټ خیالونه به ښکاره شي، او د غم په وجه به ستا حال داسې وي لکه ستا زړه چې په توره وهلی شوی.
زما ملګرو، د شمعون یو پیشنګوی وکړه چې د روح القدس په وسیله ورته میلاو شوه، او عیسی مسیح سره په سولۍ باندې بالکل هم داسې وشي. عیسی مسیح زموږ ټولو بچ کولو دپاره خپل ژوند په سولۍ باندې قربان کړو. نو زما ملګرو، لږ سوچ وکئ چې د هغه مور بی بی مریم به څه محسوسول.
ګرانو مینهوالو، تاسو چې کومه واقعه واورېده، نو په هغې کې موږ د بل چا په هکله هم واورېدل. موږ د یوې ښځې په هکله واورېدل چې د خدای پاک په کور کې وه. د هغې نوم حنا و، او ډېره بوډۍ وه، د څلور اتیا کالو وه. خو هغې به زیات وخت د خدای پاک په کور کې تیرولو، او شپه ورځ به د هغې عبادت کولو. او کله چې شمعون خبرې کولې، نو حنا راله او د عیسی مسیح دپاره یې د خدای پاک شکر وکړو.
زما ملګرو، بی بی مریم او یوسف د شمعون او د حنا په خبرو باندې حق حیران شول. هغوی په دې خبرو سوچ کولو، او خپل کلي ته واپس شول. او بیا موږ دام واورېدل چې دغه ماشوم لویدو قوت او حکمت یې منتلو، او د خدای پاک فضل ورسره و.
ګرانو مینهوالو، په دې کیسه کې موږ واورېدل چې خدای پاک څنګه خلکو ته دا ظاهرول چې عیسی مسیح څوک و. عیسی مسیح هغه څوک و چې خدای پاک د رالیږلو وعده کړې وه چې خلک واپس د خدای پاک طرف ته راشي. صرف عیسی مسیح هغه ذات و چې خلکو له اخلاصون ورکو، خو د رومیانو نه نه، بلکې د هغوی د ګناهونو نه. او هغه نن موږ لم د ګناهونو نه خلاصون راکوي که چېرې موږ په هغه باندې د زړه نه ایمان راوړو او خپل ژوند ورته وسپارو.
خو زما ملګرو، په دې کیسه کې موږ د دوو کسانو په باره کې واورېدل. موږ د شمعون په هکله واورېدل چې هره ورځ به د هغه چا راتلو دپاره دعا کوله چې خدای پاکي وعده کړې وه، حالانکه هغه ډیر بوډا و او چې کله عیسا مسیح ولیدو نو بیا یې د خدای نه دعا وغوښته چې اوس مې په سلامتۍ سر رسخت کا.
او که دغه شان موږ د حنا ژوند ته وګورو نو هغه هم بوډۍ وه، خو خپل ټول ژوند یې په دعا او عبادت کې تیر کړی و. دغه دواړو کسانو خپل ژوند په مکمل طور خدای پاک ته وقف کړی و، او په دغه وخت کې هم خدای پاک ته ډیر نږدې و او د امید یو چې خدای پاک خپلې وعدې ضرور پوره کوي. هغه واقعي چې خدای پاک سره وفادار و، ځکه چې دا ایمان یې لرلو چې خدای پاک هم هغه سره ډیر وفادار دی. نو ګرانو مینوالو، ستاسو ژوند څنګه دی؟ ستاسو عمر څومره دی؟ آیا تاسو بوډاګان یئ او که نه د بوډاوالي طرف ته روان یئ؟ ستاسو خدای پاک سره تعلق څنګه دی؟ آیا تاسو هغه ته خپل ژوند سپارلی دی؟
ګرانو مینوالو، موږ دې همیشه دا یقین او ایمان ساتو چې خدای پاک په خپلې ټولې وعدې پوره کوي. هغه به زموږ په ژوند کې نوي کارونه کوي. که موږ د خدای پاک د وعدو او د وفادارۍ په هکله باندې نور زده کړه کول غواړو، نو د دې دپاره پکار دي چې موږ د کتاب مقدس لوستنه وکړو.
ګرانو اورېدونکو، کله کله موږ دومره بوډاګان شو چې بیا څه کار نشو کولی. د دې په وجه دا سوچ کوو چې اوس زموږ د ژوند څه مقصد نشته. خو زما ملګرو، یقینا چې تاسو ته به دا اندازئ چې تاسو څنګه د خپلې کورنۍ او معاشرې دپاره د برکت سبب ګرځېدی شئ. که موږ شمعون او حنا ته وګورو، نو دی هغه خلکو کې شامل و چې د خدای پاک د خلاصون دپاره انتظار کولو، او چې کله عیسی مسیح پیدا شو نو سمدستی د هغه د پیدایښت په هکله نورو خلکو ته ویل شروع کړ.
زما ملګرو، موږ ته معلومه ده چې بوډاګان ډېر هوښیاري او هغوی په اسانۍ سره خپل ایمان او علم ځوانانو سره شریکولی شي. نو زما رونو خویندو، که چېرې تاسو بوډاګان یئ، نو په کار دی چې تاسو نورو خلکو ته دا زیری ورسوئ، د ځوانانو مرسته وکئ چې هغوی ستاسو د ژوند د تجربو او پوهې نه فایده واخلي. خو زما ملګرو، که تاسو ځوانان یئ، نو په کار دی چې د خپلو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدئ او زده کړه ترینه وکئ.
خو دا هم کیدای شي چې تاسو ته د صحت مسله وي، کمزوري یا ناجوړه یئ او د ګرځېدو جوګه نه یئ، نو آیا تاسو په دې خفه یئ چې نور خلک ستاسو خیال ساتي؟ زما ملګرو، خفه کیږئ ما، د هر چا په ژوند کې داسې وخت راځي چې نور خیال ساتي. زما ملګرو، که تاسو نور هیڅ نشئ کولی، نو دعا خو کولی شئ کنه. قلم دعا کول مه پرېږدئ. د نورو دپاره دعا کوئ چې هغې خپل خدمت ښه طریقې سره جاری وساتي.
زما ملګرو، کله چې زه بوډۍ شم نو دا به زما د خوښې کاري چې دعا وکم، ځکه چې دعا کول زما ډېر خوښ دي. نو موږ له اوس نه دا کوشش شروع کول پکار دي چې په خپل ژوند کې د دعا کولو عادت راولو. تاسو د دعا کولو دپاره قلم نه ډېر ځوانان او نه ډېر بوډاګان یئ. زما ملګرو، یاد ساتئ چې د دعا کولو دپاره د عمر حد نه دی مقرر شوی. تاسو هر وخت او په هر عمر کې دعا کولی شئ.
زما ملګرو، کله کله زه د خپلې خواښې په هکله سوچ کوم. هغه ما سره ډېره ښه وه او ډېره پرهیزګاره ښځه وه، هر وخت پرې دعا کوله. خو کله چې د هغې عمر اویو کالو ته ورسېدو، نو د الزایمر په وجه یاداش ختم شو. دا د هیرې یوه بیماری ده. هغې نه رو رو هر څه هیرېدل. د خلکو پېژنګلوی هم نشوه کولی. دا ته هیر شوه چې د کتاب مقدس لوستنه او دعا به څنګه کوي. دې سوچ کولو سره به مې زړه خفه شو چې د هغې نه خدای پاک هیر شوی دی. خو بیا به مې دا سوچ وکړو چې هغه ما نه پېژني، خو زه خو یې پېژنم کنه. زه ورسره مینه کوم او غواړم چې خیال یې وساتم. نو دغه شان خدای پاکم دی. بې شکه چې زما د خواښې نه خدای پاک هیر شوی و، خو خدای پاک ته هغه یاده وه، هغه یې پېژنده، ورسره یې مینه کوله او د هغې خیال یې ساتلو. او بیا څه وخت پس هغه وفات شوه. خو زه په دې خوشحاله یم چې هغې په خپل ټول عمر کې د خدای پاک تابعداري کړې وه او یو ښه ژوند یې تیر کړی و.
نو زما ملګرو، موږ د کتاب مقدس نه د شمعون په هکله به اورېدل. هغه هم د امید لرلو. د عیسی مسیح د لیدو نه پس هغه مرګ دپاره تیار و. د هغه لیدو سره ورته سکون میلو شو. هغه ټول عمر په خدای پاک یقین ساتلو، نو ولې اوس پرې نه ساتلو څه؟
بې شکه چې هغه اوس هم په خدای پاک باندې یقین ساتلو. کله چې موږ د خدای پاک په حکمونو باندې خپل ژوند تیرو، نو موږ ژوند سره مینه کوو. موږ د هغه پیدا کړی شوي دنیا سره مینه کوو. خو د دې هر څه نه زیاته مینه خدای پاک سره کوو. نو دا څومره زبردسته خبره ده چې یو بوډا کس ووینو چې د ژوند نه خوشحالی خو بیا هم جنت ته د تلو په انتظار کې. زما دا دوا ده چې زم داسې جوړه شم.
نو ګرانو مینهوالو، تاسو اوس نه خپل ژوند کې بدلون راوستی شئ. که چېرې تاسو د خدای پاک نه لرې یئ، نو توبه وکئ او د خدای پاک نه دعا وغواړئ او خپل ژوند ورته وسپارئ. هغه غواړي چې تاسو لره ته لومړی ژوندون درکړي.
زما ملګرو، د دې اسانه طریقه دا ده چې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ او هغه د خپل خلاصونکي په طور قبول کړئ. نو خدای پاک په دغه په وسیله ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي او په هغه ته لومړی ژوندون کې به هم شامل کړي د کوم چې هغه وعده کړې ده.
زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې تاسو به خپل ژوند خدای پاک ته سپارلی. خو که چېرې تاسو تر اوسه پورې داسې نه کړي، نو راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو. تاسو ما سره په دې دعا کې شریک شئ. مالکه خدای، ستا شکر کوم چې ته موږ سره مینه کې او خیال هم ساتې. مالکه خدای، ستا شکر کوم چې تا د خپل خلاصونکي رالیږلو وعده پوره کړه. او مالک عیسی مسیح، دې زموږ د خاطره دې دنیا ته راولېږلو چې خپل ژوند په سولۍ باندې قربان کړي. مالکه خدای، ستا شکر کوم چې ته موږ قبلې او ګناهونه هم بخې. مالکه خدای، زه نن خپل ژوند تا ته سپارم. زما ژوند ته راشه او دا بدل کا. زما مدد وکړه چې ټول عمر تا سره وفاداره پاتې شم او ستا د کلام په مطابق خپل ژوند تیر کړم. دا ټوله دعا ستا په پاک او لوی نوم کې غواړم. آمین.
آمین. ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یې او دا خبرې اورئ. زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډیر څه زده کړئ. که تاسو په څه خبره باندې نه یې پوه شوي او زموږ نه تپوس کول غواړئ، نو دې دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اوه اوه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. او که مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم ده www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه د ښکلې متلونه وورو.
متلونه سلی رشتم باب. د بدکارانو سره حسد مکوه او د هغې د دوستانې آرزو مکوه، ځکه چې هغې په زړه کې د شر او فساد منصوبې جوړی او د هغې خبرې همیشه مصیبت جوړی. شلم نصیحت. یو کور په حکمت سره جوړیږي او د پوی په وجه هغه قائم پاتې کیږي. د علم په واسطې سره د هغه کوټې د نایابه او قیمتي خزانو سره ښایسته کولی شي. یو اشتم نصیحت. یو هوښیار انسان لوی طاقت لري او د عالم قوت ورځ په ورځ نورم زیاتیږي. د جنگ کولو دپاره د ښه هدایت ضرورت وي او د ګڼو مشوره ورکوونکو سره کامیابی یقینی وی. دویشتم نصیحت. کمکل اخیارتیا نشی حاصل ہولی، زکا پا جرگا کی داغ خلو بند دی. درویشتم نصیحت. سوک چی بدی منصوبے جوڑی نو اغب با دو کمار مشہور شی. دا کمکلو منصوبے دا گناہ نڈکی وی او خلق دا مسخرہ کون کی نفرت کئی. سالی رشتم نصیحت. کتا پا مشکل وقت کی حمد بائی لے نو ته بیا ډیر کمزور انسانې. پنځویشتم نصیحت. دا هغه کس په بچکولو کې سستی مه کوه، څوک چې مرګ ته روان کړی شوی وي او هغه حلالولو ته مه پرېږده. که تاسو چرې وایې موږ ته خو د دې په عقله څه علم نشته دی، نو هغه څوک چې د زړونو په سوچونو خبر دی نو دا به درک نه کړي څه. هغه څوک چې ستا د ژوندون خیال ساتي په دې نه پوهیږي څه. هغه به هر هغه چاہتا د خپل عمل په مطابق بدلو ور نکی سا. شپږشتم نصیحت. زما زویا، شہد خورا، زکه چې دا خصیص دی. د گبین د شہدونه خون خوب وی، نو په دې یقین وکړه چې حکمت هم د غشان ستا د ځان لپاره خوږ دی. که چیرې ته یې بیا مومې نو دا ستا د راتلونکي ژوند دپاره امید دی او دا امید په هیڅکله ستا نه اخوا نه شي. ویشتم نصیحت: د بدکارانو غوندې مه جوړیږه. څوک چې د صادقانو د کور خلاف په انتظار کې ناست وي او د هغوی په کورونو حمله مه کوه. که څه هم چې صادق انسان اووه ځله راپریوځي هغه دوباره راپاسي، خو د بدکار دپاره یو آفت بس دی. اته ویشتم نصیحت: هر کله چې ستا دشمن راپریوځي نو په هغه باندې خوشحالي مه کوه، او کله چې هغه ټینډک وخوري نو په هغه باندې خپل زړه مه خوشحالوه. نو مالک خدای به ستا دا خوشحالي وګوري او هغه به ستا نه ناراضه شي او د هغه نه به خپل غضب اخوه کړي. نه ویشتم نصیحت: د بدکارانو په وجه مه پریشانه کیږه او مه د هغې سره حسد کوه، ځکه چې د بدعمله سره د آینده امید نشته او د هغې ډیوه په مړه کیدو ده. دیرشم نصیحت: زما زویه، د مالک خدای او د بادشاه نه یریږه او د باغیانو سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې دا دواړه به ناڅاپه تباهي در باندې نازل کړي. نو څوک ته دې اندازه لګولی شي چې څه قسمه تباهي به دې راولي کړي؟ هوښیاران هم دا شان وایي: د عدالت کولو په وخت کې د چا طرفداري په کار نه ده. هر هغه څوک چې یو ګنهګار ته ووایي چې ته بې ګناه یې، ټول قوم به په ده باندې لعنت ووایي او قومونه به رسوا کړي. خو هغه څوک چې مجرم قایل وي نو ډیر برکتونه به په هغې باندې نازل شي. څوک چې هر وخت رښتینی جواب درکوي هغه اصلي دوست دی. خپل بهرني کارونه اول ختم کا او خپله د کروندې ځمکه تیاره کا. د دین وروستو خپل کور جوړوه. د ثبوت نه بغیر دی د خپل ګاونډي خلاف گواهی مه ورکوه او د هغه په باره کې د دروغو خبرې مه کوه. داسې مه وایا: هغه چې زما سره څه کړي دي نو زه به هم هغه شان ورسره وکم او زه به تنه خپل بدل واخلم. زه د یو ناراسته سړي په پټي تیر شوم او د کمکل د انګورو باغ مې وکتل. په هر ځای کې ازغي راختلی وو او ځمکه ټوله په ډیله باندې ډکه وه او د کاڼو دیوالونه یې راغورځېدلي وو. ما چې څه ولیدل نو په خپل زړه کې مې ورباندې سوچ وکړه او چې څه مې ولیدل د هغې نه مې سبق زده کړ. که یو سړی وایي چې لږ ووده شم، لږ به سترګې پټې کړم، لږ به خپل لاسونه راغونډ کړم چې تمه شم، خو بیا غریبي به لکه د یو ډاکو په شان په هغه باندې ورټوپ کړي او نیستي به لکه د وسله بد انسان په شان هغه راګیر کړي.
زما ملګرو، تاسو خدا متلونه واورېدل، نو اوس مال اجازت راکئ او تاسو د ښکلې روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.
سلو پنځه سلوختم زبور اے زما پاک خدایا بادشاہ زبستالو ای بیانو او زبد تل د پارا استاد انم سنا صفت کو زب هر روز ستا سنا صفت کوم زبد تل د پارا استاد انم لوی بیان کوم مالک خدای لوی دے او د ډیر سنا صفت قابل دے داغ لوی ایسو کو معلوم ولی نشی یو نسل ببل نسل تا ستا د کارونو ستائے نہ کئی او دوی با ستا د لوی کارونو بیانے اغوی با ستا د جلالی شان و شوکت او لوی خبرے کئی زبستا پا جب کارونو فکر وکم اغوی بستا د هیبتناک کارونو په حقلا خبرې وکي او زه بستا د لویو کارنامو بیان وکم اغوی بستا د بې اندازې خوالی جشن وکي او په خوشحاله سره به ستا د صداقت سندرې غږی مالک خدای رحیم او مهربان دی زر نه په غوسه کیږي او ډیر مینه کوي مالک خدای د هر چا سره خده او هر څه چې هغه پیدا کړی دی په هغه ټولو مهربانه دی اے مالک خدایا ستا مخلوق دی ستا شکر وکي ستا مومنان دی ستا سنا صفت وکي دوی بستا د بادشاہت د جلال خبرې وکي او دوی بستا د قدرت خبرې وکي نو چې ستا په طاقت مند کارونو ټول خلق پوه شي او ستا د بادشاہت د جلالی شان او شوکت نه خبر شي ستا بادشاہی د تل بادشاہی ده ستا حکومت په ټولو نسلونو کې پاتې کیدونکی دی مالک خدای په خپلو ټولو وعدو وفادار دے او هغه په خپلو ټولو پیدا کوونکو مهربان دے مالک خدای اغوی ټولو چته سوک چې را پریوزی او هغه ټول را کونټی شوی رو چته او د ټولو سترګې تا ته دی او ته ټولو ته په صحیح وخت کې خوراک ورکې مالک خدای چې خپل لاس پرانځي پخپل د هر یو ژوندی سیز لوګ تند ختمی مالک خدای پخپل ټولو کارونو کې صادق دی او هغه پخپل ټولو پیدا کوونکو مهربان دی مالک خدای هغه ټولو ته نږدې دی څوک چې ورته آواز کوي مالک خدای هغوی ټولو ته نږدې دی څوک چې پر اختیار ورته آواز کوي څوک چې داغه نه یریږي داغوی ټولو ارمانونه پوره کوي او هغه د دوی جړه اوري او خلاصون ورکوي مالک خدای داغوی خیال ساتي څوک چې داغه سره مینه کوي هغه به ټول شریران تباه کړي زما خوله به د مالک خدای ثنا صفت کوي او ټول مخلوق با داغه د مقدس نوم د تل د پاره ثنا صفت کوي.